سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ حق د ساده رادیو نه اوري. اوس ساده رادیو څلور ساعته خبرونه لري. د سهار لښپګو د مخام تشپګو په لاندو صفونو نسی وي شو 15 مترو او د مخام لښپګو د سهار تشپګو په منځني صفه د لښپګ نیوي مکوري دل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وايي د دوی د کډوالو ورستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر لمخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا لمانو د لړم یا اقرب پر 15مه د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بیا ستاسو افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د اکتوبر میاشتې راهیسې د بیا ستاسو افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلې دي. د طالبانو حکومت وايي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال په ځنګړي ډول له بریتانیا سره د تعامل مثبت او د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا په خپل ایکس باندې په ټویټر خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر پرون پنځشنبه د بریتانیا له شارش د فیر سره په کتنه کې د موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا لیکي چې مولوی کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارش د فیر په دې کتنه کې ویلې دي هیواد په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوي دی. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون په خپل ایکس باندې خبر ورکړی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګیست میاشتې راهیسې 15,000 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیکدول شوې دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو ته وغځېږي. دا نړیوال زیربناوي انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبري اعلان ویل یو ډیپلوماټیک حل لار د دې زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې ایموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د وی موافقه منځ کړې ته وکړ چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. کته هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دوه هیوادونو ته د دې موافقه لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمينه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرون د یونان په پلازمینه اتن او نورو خارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د هغو کسانو په وړاندې به خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وايي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت کوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه واوري چې ویلي دی په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخون سره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په لیدنه کې د ټي ټي پی په اړه باندې خبرې شوې دي. دا چې ولی د دوی په لیدنه کې د ټي ټي پی او د پاکستان کې د روان انتخاباتو په اړه خبرې اترې شوې دي، په دې اړه د ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګ اورزګان ته هم ورزو چې په دې وروستیو کې پکې د ودونو شمیر ډېر شوی.
وست تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس ته پاکه کار سره ورچلې ګرد پس په دغه دغه باندې خلکو مصرفونه ودونه سره زیات کړل، ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوت.
دا تاریخ سربیره په دې ولایت کې نور کوملارو چارو ودونه ته زمينه برابر کړې. په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. او کندهار د بیا ورزو چې حل تا د مطبوع کارکونکو کې وایي چې کارونه پکې شوې دي. که وخت پات شو ساسه پیغامونه هم راخلو، نور مطالب هم شته، ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څنګه د لمنځوړلو هوکړه شوې ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله راپور کړی دی چې په دې لیدنه کې د هوکړه هم شوې چې د اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په لنډمهاله رسمي یا نه اعلان شوي اوربن هم رامنځته شي. سیل پدیره پورکی
یو شمیر پاکستانی رسنۍ ولدی ډلی اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړي او جزئیات خبره کړي. د ورځپاڼې د خپل سرچینو له قوله ویلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله خونزاده بیا د داعش خراسان څنګ د وسلوالو په ځپلو او لمنځوړلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتي. دغه وسلواله ډله چې د کابل په ګډون یې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خونړیو چاودنو مسولیت منلې. اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان انتخابات په امن فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو په ویسلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لري کول، او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د اکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان له سرګند پیغام سره چې طالبان دي د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ یو وټا کې تللې، د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څنډې ویلي، خو په خوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه تاییدوي چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره لیدلې دي. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل
و دا مولانا صاحب شیخ صاحب سره کتلې دي نن د بجې بودیږي، نو زه چې معلومی لري چې موضوع ان شاء الله پاکستان د پاکستان د جوړش په باب دی، دوی مطمئن دي تر دې راځي چې کېدلې شي دا موضوع دي په څه طریقه باندې خلاص شي د دواړو ملکو تر مابین دی هغه اړیکې چې دي هغه تاریخ سي هغه دی حادثه.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمن ظاهرند اړیکو درغولو په هدف مولانا فضل الرحمن دروانه ونی د یک شنبه پورز د طالبانو د حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړ چې نن پایته ورسید. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي اکسپان خبر شوی ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت لګنو لړپوړو چارواکو سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو په خکېدوې ورسره خبرې او بحثونه کړي. خود پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ 13 ورځ په خپل ونیزه خبري ناشته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او لټي ټي پی سره د خبرو بیا پیلې د لیرات کړل. اغلی بلوچ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملی اقدامات وکړي.
پاکستان از ناٹ انټرېسټډ.
پاکستان لټي ټي پی سره چې په پاکستان کې د نننه د غنو تروریستي پیښو مسؤل دی، د خبرو لپاره لیواله نه دی. لا افغان چارواکو مو غوښتنې پر خپل ځای دي. یو ځل بیا غواړو څو د ټي ټي پی د مشرانو په ګډون په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي.
پاکستان په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې فعال ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د طالبان حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې اسلام آباد دې د خپل نامنی ریخي په خپل هیواد کې ولټوي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان رسنیو خبر ورکړی و په کندهار کې د طالبانو د مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ترمنس په خبرو اترو کې د ټي ټي پی په کنټرول او د داعش په لمنځوړلو موافقه شوې و. په همدې موضوع زموږ همکار اجمل آند په پېښور کې د پښتنو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورنه پښتنه کړې ده چې آیا د دغه دوه مشرانو ترمنځ د دې موضوع په اړه به خبرې شوي او کنه؟
فضل الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او داسې طالبانو سره خپل اړیکه هغه لري، مګر داسې اړیکه نه دي چې ګویا دې طالبانو ته ویل شي تاسو کوي یا طالبان دسره داسې نږدې دي واګه دي، او بل طالبان پوهیږي چې پاکستان کې د افغانستان باره کې کوم سیاست دی دا جنرالان جوړي، نو دا د فضل الرحمن په لاس کې نه ده. دې پوهیږي فضلالرحمن صرف یو خپل ځان باره کې یو انتباه جوړول غواړي چې ګویا دې یو سیمایز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړه کړې ده، خو داسې دین سره جوړیږي نه. ما یقین نه دی دا یو جهاني لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضلالرحمن زور رسي او نه د طالبانو زور رسي، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دی ډېری خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمن په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مې ده، څه هیله لري؟ تاسو ول چې د غواړي چې د پل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډه ترلې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کو غنونو طالبانو سره لیدل نه څه څه لاسته راوړنه کېده شي؟
دې پرې پوهیږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا راکی او دې غواړي چې اغویتا دا ونمود کی دا ورته خوې چې ګویا دې په تا افغانستان کې نفوذ لري، نو چې اوی دې جنرالای ته باندې شي چې پښتونخوا کې او بلوچستان کې رات د توس پاري بلوچستان کې ټول بتل شي پاره خو د پښتون نشینه سیمې چې دي چې داونه قدرت توس پاري او د مخیم په دې نوم باندې پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې په ائتلافي حکومتونو کې ګډون درلودل زګون اوس هم غواړي چې دغه دوه ایالتونو کې، ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا ټي ټي پی یا طالبان یا دا کې څه نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي، خو دا چې دغه چې کوم ډیورانټ کرخې سره نږدې سیمې دي په دې کې دی غواړي چې انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ورشي.
څه فکر کوي چې ټي ټي پی دم غړې پاکستان کې انتخاباتو ته څومره غواښ پیښولی شي؟
او ټي ټي پی خو په خوا هم غواښونه ډېر پیښړي دي. دا درې انتخاباتو ځینې شاهد پات شوې ما 2008 2013 2013 په دې کې دوی چې کوم پښتون ملیګرا خلکو دې انتخاباتو ته نه دی پریتي، ټي ټي پی دا غي مخه نه وړي د وجلې دي کمپینونه وته وران کړی دي کاندیدان وته وجلې دي، خو دا ما یې کېږي چې ټي ټي پی خپل اجنډا بنوي دا د پاکستاني جنرالانو ایجنډا ده. ګورې چې پاکستاني جنرالانو خبر چې پوکو هغه وی ته طالبان چیلنج نه دی، هغه د پاره پښتون او بلوچ بلیګرای شي دا هغه خطر ځان ته بولي او د دې په ځد باندې اقدامات کوي او هغه د اقدامات د ټي ټي پی لاره کوي، نو اوس دې ځلتم کوي نو دا اقدامات خو دې ونه کې خدا تاسو وګورئ دا موسین داور باندې بلوچ حمله وشو، هغه هم د یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی، نو دا د نخاري چې بیا هم کدی مداخله کوي نو دا دغه جنرالانو په خواهش وکړي.
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چراغلی ویل چې غوښتل د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کی مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا، تاسو واکان داسي او ترنګلتیا یو وضعیت شته دی چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب؟
ترنګلتیا خو په دې معنی شته چې تاکتیکی توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې فاصله پیدا شي، دا تاکتیکی ده، ستراتیژیک نه ده. ستراتیژیک په معنی باندې پاکستان او طالبان خپل کې متحدین دي او هیڅ کله دې دومره فاصله نه پیدا شي. یو دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې جنرالان هیڅ کله اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په اړه کې کوم پاکستان سیاست دی دا د سیاست بدلالو لخوا نه جوړ شي یا د هغوی په کې نفوذ ولري. نو طالبان چونکې په پاکستان کې ټول عمر هغوی تیر کړی دی او دلته نه تللی دي، نو هغوی په دې خبره پوهېږي چې فضل الرحمان که د باره کې دوی سره خبرې کړي وي هغه لافې کړي وي، هغوی پوهېږي چې دا خبرې اساس نه لري. نو ترې کلتا به فضل الرحمان یا سیاسي خلک ځکه نشي لري کولی چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالانو سره دی بلکې خلکو سره نشته دی.
په خیبر پښتونخوا کې په خانه سناتور او د پښتنو مشر افراسیاب خټک چې کابل ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د سفر پاړو د طالبانو د مشر بل هیبت الله سره په کتنې او د ټي ټي پی د کنټرول پاړو خپل نظر مخ سره شریک کړو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. ایران په یمن کې د حوثی اغیانو پر هدفو د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه وخندل. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې حوثی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتۍ او حمله کړې دي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ روانه جګړه ښایي د سیمې نورو هیوادونو ته وغځېږي. تفصیل په دې راپور کې.
حوثی یغیان چې د ایران لملاتړه برخمن دی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د حوثی یغیانو د پوځي څنګ ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خبریده د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثی یغیانو خلاف درې اویا حمله شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه اقدامو شو د امریکا او متحدان یې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړ د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتې دل نسی زغملی. د هغه پوینا دغه حملو د بیړی چلولو د لارو ازادي او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی وو. بایدن ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثی یغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په 1400 ساحو کې د حوثی یغیانو پر څه باندې 60 اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداري ورکړي چې حوثی یغیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر نوې تاوان به پرې کړي. خو حوثی یغیانو غواښ کړي چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثی یغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړي. هغه محدود، متناسب او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوال سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثی یغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل. حوثی یغیانو ادعا کړې چې په سره سمندرګي کې د کښتۍ چلونې پر مسیر د دوی حملې له فلسطینیانو او حماس ډلې د دوی ملاتړ په ډاګه کوي. سپینې ماڼۍ وایي چې د حوثی یغیانو د اقداماتو له کبله څه باندې 2000 کښتۍ مجبوره سوي پر سره سمندرګي له تګ د ډډې کولو لپاره پر بدیلو لارو په زرګونو کیلومتره اوږده مزلونه وکړي او د څه باندې 16 هیوادونو یا د کښتۍ عمله یرغمل سوي یا هم د حوثی یغیانو د سمندري غلاو له کبله له خطر سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا او امریکا له خوا دا تازه حمله داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهارشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حوثی یغیانو پکې غوښتل سوي چې په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو خپلې بې باکانه حملې بندې کړي. چین او روسیا له هغو څلورو هیوادونو دي چې دغه پریکړه لیک ته یې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د هیواد په جنوب کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د چاپي مطبوعاتو کارونه د نور کلونو پرڅله پکې شوې دي. په دغه ولایت کې د چاپی مدمو مسؤلانو وایي په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابېدو د دوی په کارونو هم غیس کړي او د پخا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور توکي نه چاپوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبعه لري چې لاره یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبعه کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي. دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوه کلونو رئیس کم سوي او په خوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه بور سره زیات سي.
په خو خو به خیر شو د اوسه پر اولو کلو کې د نوې نظام چلال نو یو څه سره ډېر کمزورې شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل اوس څه دانې دونه نه چاپېږي. دا شان هر شی چندانې نه چاپېږي. اوس مثال زه پروډکټ یو څه کې دغه کې یو شی راوړي دغه ته مثال خپل جوړي هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مشبرې مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو زموږ کارونه بیا هم نه نو دا څه هر شی دا سره کوم سوي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړي او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و کاپیم کښته و د هیوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده. صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3500 افغانۍ راځي چې تاسې وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده. د دې باید موږ ته 3500 افغانۍ مالیه راکړي.
مانو عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د مخابه برتل نه دی. سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاولې نو خامخابه یو نیمګړتیا راځي. کارونه به کمزوري کیږي نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وای د چاپی مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوی دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپیدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمیر کتاب لرونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کمه سوي او د مطالعې یو شمیر مینوالو آن د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه
له کندهار مو د هغو مطبوع د مسؤلانو خبرې واوریدلې چې ویلي او په دې وروستیو کې کارونه پکې شوې دي. له کندهار به یې گاونډي ورزګان ته ورشو چې د دې ولایت اوسیدونکو ویلي چې په دې وروستیو کې د مرکز ترینکوټ سربیره په ولسوالیو کې د ودونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې ویلې د دې ولایت ځوانان ډیر ودونه کې التونه یې په دې راپور کې ورو
د اورزګان ځای اوسیدونکو وایي سږ کال د غولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژدې سو ځوانانو خپل ودونه وکړه او خپل ناویانې د اورزګانی دوت سره په ګلپوشو موټرونو کې تر کورونو راوستي. دی وایي په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لاس او یا هم اتکاله تیر سی و خو بل اخره سږ کال وتوانېدل چې د واده د مراسمو او د ولوار خرچا پوره کړي. خدای چې دغه ظلمي او څنګه د خپل ودونو مساریف او یا هم خرچي پوره کړي د دغه ولایت یو شمیر وسیدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسي ویله.
نوم احسان الله دی د مرکز ترنکوټ وسیدونکی په واقعیت سره هم لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو سږ کال د ودوو کچه ډیره زیاته ده او اکثره خلک ودوونه کوي. نو زه خو خپل یوازینی لامل د دغه ودوو امنیت بولم ځکه چې په خوا کې جنگونه و یا ځینې نامنی وي. یو لامل خو دغه امنیت دی او بل لامل هم دغه دی چې موږ د خلکو د خولې څخه ورو په لاس لکه کالداري همدغه سي په دوه لس لکه کالداري وای. نو ځکه دا ډیر لوړ قیمتي نو وس لس لکه دوه لس لکه یو من تاریخ بيخي زیاتې روپی دي.
نو مې رحمت الله دی جراوت ولسوالي
په خو خو دونه دغه نو وس خو تاریخ ګرانس په خلکو په چې تقریبا تاریخ خرج کې من تاریخ لري د کور ګرد مصرف پر دا کې د واده پورې د نور مصرفونه مثال را دا کې نه دی په خو خو نو مصرفونه نه و دونه دغه تاریخ ګرځانه و پیسې خلکو نه سور برابر ولې وس تاریخ چې من تاریخ لري لا بس خدای پاکه کار سره وروچلې ګرد پس په دغه دغه باندې خلکو مصرفونه ودونه سره زیات کړل ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوتل.
نو می شبیر احمد د مرکز سره کوټه اوله که درته د پخوا پر طلب باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسوي د جسو لامل کې د لسی یو خچدي حالات په خوا پر طلب باندې ډیر سعودي ځکه یو امنیت د لارې د ځایستون زنس خلک په ویرو په ډار کې ژوند کولای نه کی یو د غلامې دی او بل خلک د پخوا پر طلب باندې اقتصادي وضعیت لږ نسبت په خوا د سوي ده هغه د جلا مل چې په خوا چې وخت تاریخ د قاچاق مورټو ګورو تقریبا یو من په تقریبا 15000 یا 10000 پاکستانی کالداري وو و ساغه تاریخ تقریبا دغه د 2.5 لک افغانو یا د 2 لک افغانو سره برابر دي. نو دغه وجسم کې دلته خلک په دې خاطر باندې چې دا تاریخ رنسوي خپل ودوتی د مور کړی
اورزګان ولایت د نږدې واکیا سلن خلکو اقتصاد په کرهنه او مالداری پوری تړلې دي او د همدې لاري د خپل کورنۍ لپاره خواړه برابروي او نور اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې خلک غواړي دایمي د خوشحالي او آرام ژوند وکړي نو ولورونه جرا کم کړی او د ناوړه د دونو څخه دی لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې دغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښت.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چاتو وساتي او خلک دې کانې کړي تر څو خپل لوړی او خويندې پښته ولور ور کړی او خلک لستون ځو خلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکون کو ریډینګ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخاطب مشکل زده دا ټلیفونو سره ډیر په زور نو دا موږ پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته داخله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار
نزاجر از بیا تم دا پیغام دی ور سیم کارتونه نو کړی باندې را ډیر قسم کارتونه کم دی ورور موږ دا سیو چې ودان سیم کارت ته لزر کلداري نه ساغم یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سیم کارتو نو کې سنتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خالد تزابر ولایت شمخود و لسوالی دسپینه د کلی آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم سمس په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پورو شارواکو نو زه می دایله د لاغو سید ازمر ولسوالی ته پام دره نو کې سرادی ولسوالی ده یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده آزادی رادیو زه می دا غوښتنه د زده ازما پیغام نشر کې په پورو شارواکو پورې ورس
و سلام سلامونه نیکی احترامات مې ومنئ مردا پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پری مشر رئیس مرستنه کی مشر رئیس کومک نه کی ولی ورور مرسته کړی دی نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتریا کړی دی او بند کړی مو دی نو ډیر خلګو تاریخ مونږ په مندي کوک کړی دی نو دا ولی نه ماتي مرسته ماتي او د خپلې د نور خلګو سینه ماتي چې کنده خلګي دا غوښه نه ماتي مونږ سینه ماتي دا سره کم خلک دی ورور دا یا بند کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا زما پیغام دی ازجر جوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي کوم چې هغه خبره او دولت کړي ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده، خو خبره هم دا شایده چې د برقی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت د مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مونږ ته حل کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرې خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دویمې نیمایي کې درته د ازادي راډیو د مرکو د لړۍ د ازادي میلمه کې یو بل میلمه سره مو خبرې کړې دي چې دا پروګرام د تاسو شیبو کې